پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. اوریدونکو ته مشال ریډیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اولیس پروګرام د مشال مرکه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. مجید بابر به وړاندې کړي.
سړی مشیرون به د مشال خبرونو سره ټکی د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر سېنېټر ایمل ولی خان داوا کړی چې نیمه صوبه دا وخت په عملی توګه د وسلوالو په کنټرول کې ده. د خیبر پښتونخوا په کورما کې بیګا د بارش خېلو خوار کلیو ترمنځ پنخته کې دوه کسان وژل شوي. د ایران په ختیځ کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله د مړو شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 150 ته ورسېد. مشال د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر او سېنېټر ایمل ولی خان داوا کړی چې نیمه صوبه دا وخت په عملی توګه د وسلوالو په کنټرول کې ده او ولس غیر محفوظه ده. تېر ورځ جاری شوی بیان کې ایمل ولی زیاته کړی چې صوبایي حکومت د یو قیدی یعنی عمران خان را خلاصولو او وفاقي حکومت د هغه د بندي ساتلو په هلو ځلو کې مصروفه دي. د ده په داوا د صوبي امن او امان ته هیڅ پام نشته. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت په سمدستي توګه د ایمل ولی خان په بیان سره د عمل نه دی ښودلی، خو ویان بیرسټر محمد علي سیف په دې اړه د سپتمبر په 14 خپل یو بیان کې ویلي وو چې ترهګرۍ باندې قابو موندل د صوبې نه زیات د وفاق ذمہواري ده، ځکه چې د ملک پولې یا سرحدونه د وفاق د انتظام لاندې راځي. دا راز د سپتمبر په 6 د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ایس پی آر خپل یو بیان کې زیاتوي چې دوی د ترهګرۍ ختمولو او د ولس خوندي ساتلو لپاره هر ورځ د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د خیبر پښتونخوا په کورما کې بیګا د بالش خېلو خوار کلیو ترمنځ پنخته کې دوه کسان وژل شوي دي. مړي زخمیان د سدې او پاړه چنار روغتونونو ته وړل شوي دي. د پاړه چنار د مرکزی روغتون یو مشر ډاکټر قیصر عباس د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې په دې خطو کې څلور کسان جوړل شوي هم دي. هغه زیاته کړه چې په روغتون کې بیړنې حالت اعلان کړی او ټولو روغتیايي کارکوونکو ته یې د بیدار اوسېدو ویلي. دا جګړه له تېرې اونۍ راهیسې لومړی د ځمکې په سر د ملکیت له شخړې پیل او بیا د مورچو جوړولو له وجې لاپسې تیزه شوه. حکومت د مسلې د حل لپاره یوه سرکاري جرګه جوړه کړې ده. د دغې جرګې غړیو مشال لیرو ته ویلي چې د جنگ بندۍ هڅې کوي او هیله لري چې زر به نښتې ودرېږي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې ځینو پولیسو ځایي سوداګرو او خلکو د سپتمبر په 21 د ډیویژن پولیسو مرکزی دفتر مخې ته پر لت وهلی دی. دوی د جمشید خان په نامه له دندې د لرې شوې هغې سرتیري د خوشي کولو غوښتنه کوي چې کین تاڼې د عامه نظم د خرابولو په تور نیولی دي. خو په پرلت کې شامل دایي مشر حلیمزاده د سپتمبر په 21 مشال ریډیو ته وویل چې جمشید خان د پوځ لخوا د پولیسو په کار کې د مداخلې او امن خبره کوله، نو ځکه گرفتاره شوی دی. د بنو ډیویژن پولیسو مشر عمران شاهد د پرلتوالو سره مذاکرات کړي او رسنو ته په لیږلي یو بیان کې هیله ښودلې چې دا احتجاج به ختم شي. د بنو پولیسو او ځایي خلکو د سپتمبر په 12 هم پرلت وهلی وو. دوی غوښتنه کوله چې د پوځ هغه افسران د لسیمې ووځي چې د پولیسو په کار کې لاسوهنه کوي. په کراچۍ کې د بشري حقوقو بیلابیلو ادارو غوښتنه کړې چې یو عدالتي کمیشن دې د مذهب په سپکاوي تورن او د پولیسو په لاس د وژل شوي ډاکټر شانواز د مرګ په اړه پلټنې وکړي. د سپتمبر په 21 د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د سند صوبې مشر خضر حیات په کراچۍ کې په خبري غونډه کې وویل چې د عمرکوټ پولیسو په یو جالي مقابله کې د شانواز تر وژلو وروسته خلک پریخي چې دا غمړې وسوځوي. د حیات په وینا په دې اړه د حکومت کمیټي جانبدار ده، نه یې مني او ازادي پلټنې غواړي. د عمرکوټ پولیسو په خبرې کړي بیان کې داوا کړي چې د سپتمبر په 14 پر ډاکټر شانواز ډزې کړې وي، نو ځکه هغه وواجه. خو په دې اړه د سند حکومت جوړې کړې کمیټه د پولیسو پر کردار شک ښودلی او د ځینو پولیس افسرانو دندې د څلورو میاشتو لپاره ځنډولې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د خیبر ضلع د مقامی مشرانو سیاستوالو د انتظامیې لخوا وربلل شوې جرګې د وخت ضایع کول بللی دي. د لواړګي یا لنډي کوتل چیرمن شاه خالد شینواري د سپتمبر په 21 مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت د خلکو مسایل حلول غواړي، نو بلدیاتي نظام د قوي او منتخبو ځایي چارواکو ته د واک او فنډ ورکړي. هغه زیاته کړه چې داسې ښکاري چې د حکومت لخوا د جرګو کول د اکتوبر پر 12 په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کېدونکې هغې لویې جرګې د ناکامولو کوشش ده چې په زرګونو پښتانه به پکې ګډون کوي. د سپتمبر په 28 د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر دفتر لخوا هغه مهالویش اعلان شوی چې له مخې به یې حکومتي چارواکي د امن ترقیاتي کارونو او نورو مسایلو په اړه له سیاستوالو او قومي مشرانو سره جرګې کوي. د ایران په ختیځ کې د سکرو په یو کان کې د چودنې له امله د مړو شوو کسانو شمیر 1500 ته رسیدلی او 40 نور ټپیان دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې د سپتمبر په 28 ناوخته د پلازمینې تهران په جنوب ختیځ 550 کیلومترای کې د تباس په کان کې چاودنه د میتین ګیس لیک له امله رامنځته شوه. داسې باور هم کیږي چې سلیری شکان کیندونکي دننه بند پاتې دي. د چودنې پر مهال شاوخوا 70 کسانو هلته کار کولو. د ایران نوی اصلاح غوښتونکي ولسمشر مسعود پزشکیان چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته د سفر لپاره تیاری نیولی ویلي دي چې د بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې او د هغوی له کورنیو سره د مرستې لپاره د ټولې هڅې وشي. هغه دا هم وویل چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. وروسته دولتي رسنو راپور ورکړ چې پیښه د کان په سی او بی بلاکونو کې د میتین ګیس د چاودنې له امله رامنځته شوې. دا کان د مدانجو کمپنۍ لخوا چلول کیږي. وروستۍ خبر د لوبو په اړه. نن د افغانستان او جنوبي افریقې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 350 ورځنیو سالو اخیری لوبه کیږي. په شارجه کې د کیدونکې دا لوبه به د کابل په وخت مازیګر 4:30 او د پېښور په وخت 15 بجې پیل شي. تر دې مخکې شوې دواړه سیالۍ افغانستان ګټلې او دا لوبلړۍ په خپله نامه کړې ده. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مسجد بابر اوریدل. اوس پر شو رپورټونو ته عوامین اشتلګن ویلي خیبر پختونخوا په عملی توګه د وسلوالو پولکه کې ده او د صوبې امنیتي حالت خورا خراب دی. د دې ګوند په خبره حکومت او امنیتي ادارې د صوبې د امنیتي مسلو د حل په چاره کې ناکام شوي دي. د ګوند هم دې مسلو ته په کتو د پارلمان د ګډې غونډې را بدلو غوښتنه کړې ده. دا څرګندونه د عوامین اشتلګن مرکزي مشر ایمل ولی خان پرون رسنیو ته په لیږلیو بیان کې کړي چې په اړه یې د ګوند ویان نن له مشال لو سره خبرې کړي دي. د شبیر احمد جان په رپورٹ کې ورو
د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی مشر او سینیټر ایمل ولی خان لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې نه مصوبه د وخت په عملی توګه د وسلوالو په کنټرول کې ده. ولس غیر محفوظ دي او صوبای حکومت د یو قیدی رخلاصولو او مرکزی حکومت د هغه قیدی د بندي ساتلو په حل ځلو کې مصروف دي. د ګوند ویان انجینیر احسان الله خان مشال لیډو ته د پارلیمان د شریک غونډې او سټیک هولډرز په باب لوای چې امنیتي ادارو نه د پښتنه وکړي شي چې حالات دومره خراب ولی شو او د دې ستګلار ده. نو ځکه دوی د پارلیمان د شریک غونډې او
دا غوښتنه کړې ده چې کمی سیکیورټی ادارې دي دا غوینه دي جواب طلبي وکړي شي چې وایي دوه صورت حال دي. یو خو دا حالات ولې دومره خراب دي، دوی په دې کې څه کړي دي چې انټیلیجنس فیلیر ولې دي؟ غوینه دي دا پوښتنه وشي چې د پولیس سره چې کمی مسلې روانې دي د دې څه سټیټس دی او بل دې وخت کې صورت حال څه دی د ټول پښتونخوا راتلونکي اندېښنې څه دي، خطرې څه دي، د دوی تیاری څه ده چې موږ په دې ټول خبرو باندې دا پارلمان پوه شو. هغې نه بعد دوی سلاره د دې کیسې اوس خدا څه ده چې بس یو سیکیورټی اداره غټه اداره د فوج ته او هغې چې په خپله خوښه کم څه کار کوي نو کم از کم دا هغوی نه د تپوس وشي چې به یو کال کې یو نیم کال کې دا کار ولې دومره ډېر شو، د دې څه وجوهات دي.
خیبر پختونخوا کې د وفاق نماینده او د صوبې ګورنر فیصل کریم کندی ور په ور په صوبه کې د امن امان په خرابېدو اندېښنې څرګندې کړې دي او صوبه حکومت تورن ګڼي چې دا وخت تر هغې پیښې اغوا او بدخورې او هدفي وجنو کیسونو کې سیواوال راغلي دي، په خصوص توګه جنوبي اضلاع او قبایلي ضلعو کې. خوای ولې د خیبر پختونخوا حکومت هیڅ دا سنجیده نه اخلي؟ دی وای همدغه وجه ده چې د صوبې امن امان صورتحال دومره خراب شوی دی. په پېښور کې شنونکي او خبریال محمود جان بابر وای چې کوم واکداران دي هغوی یو هم ذمہواري نه قبلوي او په یو بل تورونو کې بوخت دي. باید ټول لایوځي شي او د دې سنجیده مسلې سلاره راوباسي، ګنې حالات نور هم خرابېدو په لور روان دي.
په دې کې خو شک نشته. په دې کې خبر اړوشته دی نه چې په صوبه کې امن امان حالات خراب دي. په پیلو په صوبه کې چرته به یو وزیر اعلی بو، یو گورنر بو، چرته به یو د فوج یو مشر بو، چرته به د پولیس مشر بو. اوس ټول یو بل سره په جنگ دي. تو ګوره دا څلورونه چې دلته ما یاد کړه، څلورونه یو بل سره په جنگ دي. ټول یو بل ته پیغور ورکړي، یو استاد له سره داسې دي، بل استاد له سره داسې دي. او ذمہواري دا څلورونه ټول دي په خپل کې شریک دي، ځکه چې دا حالات دي ځله اسې نه دي را رسېدلي. زما خپل خیال دا دی چې تر څو پورې ټول کام صرف منتخب خلق نه دا سه خلق چې هغه په ووټ کې نم دی او هغه دې هم پکې راغواړي صحافیان دې هم پکې راغواړي وکیلان دې هم پکې راغواړي هر هغه خلق دې راغواړي چې څوک لګم څه حیثیت لري په دې سماجر کې او ټول دې کینی او دا خبره دې سره جوړه کی
دا خبر پښتونخوا حکومت ویان بیرش محمد علی سیف په دیړه د سپتمبر په 14 خپل یو بیان کې ویلو چې تر هغه باندې قابو موندل د صوبې نه زیات توافق زموږه ده ځکه چې د ملک پولیس سرحدونه د وفاق د تنظیم لاندې راځي او وفاقي ادارې د دې ذمہواری وي دوی وايي که تر هغه معاملې ده او که اقتصاد مرکز دې صوبې سره نمیرنې مور سلوک کوي د سپتمبر په 16 پاکستان پوز ویاند ادارې ISPR ادا کړې و چې شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 12 وسلوال وجلي او د دوی شپږ اهلکاران هم پکې مړه شوي دي ISPR خپل بیان کې زیاتوي چې دوی د تر هغه ختمولو او ولس خوندي ساتلو لپاره سیمه کې وخت په وخت عملیات کوي او د پوز اهلکارانو قربانې د دوی حوصلې نور هم مضبوطوي او دی وای دا تر هغه پر ضد د دوی عملیات او حال زلبا دوامدار وي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
په کورمه کې وزل بیا نخته زور اغست دی د بالشخیل او خوار کلو ترمنځ جګړه د ځمکه پر سر له لانجی پیل شوی ورسته پکې جرګه شوی خو دواړو خواو تر هغې وروسته پر یو بل ډزې وکړې چې نوې مورچې جوړولې د سپتمبر پر 2 له کورمه د مشال لډیو ګڼو اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې وویل چې بېګا ټوله شپه درنې ډزې کېدلې چې له وجې خلک سخت پریشانه دي بلخوا چارواکي وایي یوې سرکاري جرګې د اوربند هڅې پیل کړې دي تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې
په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ تازه خط شوی چې پکې د صحت محکمې تر مخه له دواړو خواو لګ تر لګه دوه تنان مړه او سلو نور ژوبل شوي د پاړه چنار هسپتال یو مشر ډاکټر کیسر عباس پر 2 سپتمبر مشال لډیو ته ویلي د اتوار په شپه شوی ځاني زیان د بلشخیلو او خوار کلي پر سیمه د روانې جګړې له کبله اوریدلې عباس زیاتوي د سیمې په هسپتالونو کې ایمرجنسی لګیدلې او زیاتوي دا وخت د ژوبلو درمانل لپاره د دوایانو او نور بندوبشتا خو کچرته ژوبله زیات کیږي نو مشکلات ورته پیدا کیدای شي
هاسپټل کې موږ ایمرجنسی نافذه کړی دا ډاکټران او نرسنګ سټاف پرامیډیک سټاف څومره چې دي هغه ډیوټي نه موږ اساین کړی دي ورته دوایانې چې دي او اکسیجن چې دا سپلای بس گزارې په مطابق دا نور موږ سره قلت دوایانو اور دی اکسیجن اور سم ایکوپمنٹس وغیرہ دی الگ شان دی موږ سره قلت شته دی
په بشرو کې پر 16 سپتمبر د مدګی کلی او احمد زیاو ترمن جګړه پر یو بل ځایونو کې مورچې په جوړولو تر شروع کې دلو پس یوش مرسیمو ته دا قزیدلې په نخته کې تازه ځانی زیان تر کې دلو پس د مروش میرا درې او ژبلو اتو ته اوریدلې په درو مړو کې یو پولیس والا هم شامل دی چې هغه د سدې داڼې مخې ته ډیپټي ورکولو پر وخت د سړې ګولې ښکار شو په سده خار کې پر عامه بدی توغندي د وشتلو له کبله ودانې ته نقصان هم اوریدلې په کورمه کې دا وخت ټولې د تګ را تګ لارې بندي او هغلته سرکاري دفترونه سکولونه او بازارونه له دوه ورځو تړلې پراته دي د سیمې خلک د خوراک سکاک او نور ضرورتونه په ترلاسه کولو کې لا مشکلات سره مخامخ دي د پاړه چنار یو مدني فعال میر افضل خان توري وای هغلته جګړه د ځمکه د خورنګ د مذهب اخلي چې دغه صورتحال سیمه لا بدبختی سره مخامخ کړي توري غوښتنه کړي چې ریاست د خپل رول ولوبوي او چې کم روان جنگ دی اول د هغه ادروي او بیا د ځمکو شخړو حل پر راوستلو دا لنجا نور ختم کړی
نو موټور کور مور ته دای یو سره کور میولو خدا را تاسو سوچ وکړی تاسو خپل دښمنو پېژندوي سماجی نه د جنگي ګوي څوک د جنگوي ویلم د جنگوي ویلې دا قبضه کیږي ویلې مو ګرام ته ګرام نه نه آیو ویلې نه جایز ته نه جایز نه نه آیو ویلې مو سترګې په پټو زاسترګې په پټو بلیا په پټي بلیا په پټوي ویلې مو مسلک ولا دې زبځک سترګې په پټو بل مسلک ولا دې هغه بځک سترګې په پټي نو په کور دانه سمو دغه شونه وزو دغه شونه وزو لګ خپل دماغ خلاص کو لګ مو یو غیر جانبدار سوچ وکونه غره بعد مو ته د خپل حالات پاته ولګيږي
بلخوا په دغړه د ضلع تنظیمي دریز مخې تر غله او نو پولیسو سو ویلي البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزتګل مشال لډیو ته د اتوار پر زویلی په بشرو کې د مدګی کلی او احمد زیو مشران پر دزبندی رضا کړی خو په بلشخیلو او خوار کلی کې تر اوسه لا ناکامی سره مخامخ دي ګل زیاتوي کله چې د خالی پورز لا بشرو فارغ شول او بالشخیلو او خوار کلی تراغلل نور باندې شپه شوه چې داسې د جګړې ودرولو عمل پا په منس کې پاتې شو. د سرکاري جرګې غړي دا هم وایي اول به جګړه ودروي، بیا ګوري چې جګړه په پلیدلو کې له چا تېروتنې شوي، او تر هغې پس به د هغوی کوشش وي چې د ځمکو شخړو حل راوباسي. کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته وخت پر وخت د ځمکو په مختلفو شخړو د هغوی ترمنځ جګړې شوي چې پکې دواړو خواوو عام وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوړېدلي. په 2003 کال کې د مري پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې، خو تر اوسه داسې نه دي شوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
په بنو کې ځایی خلک او پولیس والا د هغه پولیس سرتیری په نیول کېدو خواشینی دي چې دوه نه مخکې د پولیسو په کار کې د پوځي چارواکو د لاسوهنې پر ضد مظاهرې مشري کوله. هغه پولیس جمشید خان نومیږي چې لومړی د ځایي انتظامیه لخوا معطل او بیا تر نیول کېدو وروسته هریپور زندان ته ولېږدول شو. پر نوموړي تور دی چې عامه نظم یې ګډوډ کړی دی. خو په بنو کې د سپتمبر پر 28 پرون په احتجاج وتلو ځایي خلکو، سوداګرو او پولیسو سرتیرو وویل چې د پولیسو مشرانو او انتظامیه جمشید خان ځکه نیولې چې هغه د امن خبره کوله. احتجاج کوونکو خبرداری ورکړی چې تر هغې چې جمشید خان خوشی شوی نه وي دوی به خپل احتجاج جاری ساتي. بلخوا د بنو انتظامیه ویلي چې له احتجاجیانو سره خبرې کوي. عمر وزیر نور حال لري.
د بنو پولیسو متحده انجمن تاجران او ځایي خلکو بنو پولیس لاین مخې ته بیا احتجاج پرون د سپتمبر 28 نه پیل شوې. دا د هغې وروسته چې د بنو پولیسو مشرانو انتظامیه 3MPO کې د بنو پولیسو نه لرې کړل شوې پولیس سرتیری جمشید خان گرفتار کړ او هریپور زندان ته یې لګلې. جمشید خان بنو او لکی مروتو کې ولسی احتجاجي غونډو او پولیسو لخوا شوو احتجاجونو د سر مشري کوله. احتجاج کوونکي وایي چې نوموړي تل د ولس او پولیسو د حقونو لپاره مبارزه کړې، حکومت په همدې قصور له دندې هم لرې کړې، نن یې گرفتار کړې دی. احتجاج ته وینا پر مهال د بنو یو سیاسي مشر ملک جبار خان وویل چې روزانه پولیس وژل کیږي، دغه مبارزه کوونکي یا واس پورته کوي، نن خپل پولیس مشران هغه نیسي تر څو چې خوشې شوي نه وي احتجاج یې په پرلت بدل شوي. دا احتجاج یو بل ګډونوال او سیاسی فعال حلیم زاده مشال ریډیو ته وویل چې جمشید تل د دې خاورې اوسیدونکو د وسایلو او حقونو خبره کړې، خو څوک چې دامن خبره کړي نو جیلونو ته لګل کیږي. احتجاج کوونکو سره د بنو ډویژن پولیسو مشر عمران شاهد مذاکرات وکړل. د پرلت مشران وایي چې د پولیس مشرانو ډاډ ورکړي چې 3MPO انتظامیه لخوا چې په نوموړي لګېدلې هغه به د دوشنبه پورې ختم شي، نو زرباره هاشي. خو احتجاج کوونکي وایي چې پرلت نه ختموي، احتجاج باید دوامدار وي تر هغې چې نیول شوی کس یې ورته خوشې کړی نه وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
په سند صوبه کې د بشري حقوقو فعالان وایي حکومت د مذهب سپکاوي په تور وژنو پیښو مخنیوي لپاره ګټلي ګامونه واخلي. فعالانو پرون په خبري غونډه کې وویل ځینې خلک د شخصي ګټو لپاره پر نورو د مذهب سپکاوي تور پورې کوي چې په نتیجه کې هغوی وژل کیږي. د په داسې حال کې ده چې د رپورټونو تر مخه تیره اونۍ د میرپور خاص د عمر کوټ پولیسو یو ځایي ډاکټر مذهب ته د سپکاوي په تور وواژه. که څه هم د سند حکومت د ځینو پولیس افسرانو دندې ځنډولي او د پیښې پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه کړې خو د بشري حقوقو فعالانو دا ګامونه سرسري ګڼلي او د مسلې د دایمي حل غوښتنه یې کړې ده. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې ورو.
پرون د ستمبر په 21 په کراچي پریس کلب کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ترڅنګ یو شمیر د بشري حقوقو سازمانونو په ګډه خبري غونډه وکړه چې پکې د سند حکومت نه د میرپور خاص پولیسو لخوا د ډاکټر شاهنواز د وجلې کېدو په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. د خبري غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند مشر خضر حیات وویل د سند د کورنو چارو وزارت لخوا جوړه شوې انکوایري کمیټې د پولیسو بچ ساتلو لپاره جوړه شوې ده. دوی دیوائی اس محال من غوښتنه دادا چې په دې اړه دی عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او د کمیشن مشري به د سند های کورټ جج کوي. د میرپور خاص پولیسو ڈی آئی جی ایس ایس پی سره هغه لس پولیس افسران چې معطل کړی شوی دي پر ضد دی د ډاکټر شاهنواز د وجنې مقدمه درج کړی شي چې د هغه جسد هم سوځولې شوی. د هغې مقدمه پولیسو ولې نه درج کړی؟ په کراچۍ کې د بشري حقوقو تنظیمونو په ګډه دا خبري غونډه په داسې حال کې کړې ده چې د میرپور خاص پولیسو د مذهب سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شاهنواز د ستمبر په 13 د شپې د پولیسو سره په نښتو کې د وجلو دعوه کړې وه. هغه مهال د میرپور خاص پولیسو ویلي وو چې ډاکټر شاهنواز او ملګري یې د سندړي تاڼي پولیسو په ګاډي ډزې وکړې او د پولیسو په ځوابي ډزو کې نوموړی وجلې شوی دی. خو په ټولنیزو رسنیو د بشري حقوقو فعالو بیا سخت غبرګون ښودلی او ویلي وو چې ډاکټر شاهنواز په کراچۍ کې ځان پولیسو ته سپارلی وو. پولیسو په جالي مقابله کې وجلې دي. بلخوا د سند حکومت د کورنو چار وزیر ضیاء الله سند لنجار د ستمبر په 16 د سند اسمبلی کې ویلي وو چې د میرپور خاص پولیسو مشر ڈی آئی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی اسد علی چودھری او ایس ایچ او په ګډون یو شمیر پولیس افسران معطل کړي دي. نوموړي ویلي وو چې د پیښې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټې جوړه کړې ده چې په وو ورځو کې به پلټنې کوي. د بشري حقوقو سازمانونو د سند حکومت دا ګامونه ناکافي بللي دي او نن د ستمبر په 22 د کراچۍ ترڅنګ د سند په ټولو ضلعو کې احتجاجونه اعلان کړي دي. په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د سند هیومن رائټس ډیفندر نیټورک مشر وکیل علي پل ایډوکیټ وویل دوی د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او پاکستان کې د بهر هیوادونو ټولو سفارتخانو ته لیکونه استوي چې سند پولیسو ته د بهر هیوادونو کې د دوی لپاره د روزنې پروګرامونه او ویزي بند کړي. دی وایي د ډاکټر شاهنواز مور او کورنۍ ته د تحفظ ورکړي شي. موږ دلته د یورپي یونین، امریکا، برتانیا او نورو ګڼو هیوادونو سفارتخانو ته لیکونه استو چې سند پولیسو د روزنې لپاره د ټول پروګرامونه وزنډوي او دوی ته د هیڅ ویزا او سکالرشپ ورنکړي شي. وکیل علي پل ایډوکیټ زیاته کړي چې ډاکټر شاهنواز د کراچۍ په یو هوټل کې پناه اخیستی وه او د پولیسو په ډاډ نوموړی پولیسو ته تسلیم شوی وو. ډاکټر شاهنواز چې د سند په عمر کوټ کې سرکاري روغتون کې ډاکټر وو او خپل شخصي کلینیک په هم چلولو په نوموړي تورو چې په فیسبوک کې د مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي دي او پر ضد یې د ستمبر په 18 عمر کوټ کې د قهرجنو خلکو د احتجاجونو وروسته پولیسو پرې د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړې وه. د خبري غونډې په مهال په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال د خواریکخو اتحادی مشر ناصر منصور بیا وویل په پاکستان کې پر ریاستی توګه د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کارول کیږي ځکه دا بد پیخي بیا بیا کیږي. په کوټه کې پیښه وشوه، اوس په سند کې دا پیښه وشوه. دا د ریاست د پالیسیو نتیجه ده چې په هیواد کې د مذهبي ډلو فشار په ځای ساتي. د پاکستان ریاست چې د اویاو کالو نه کومه پالیسي په ځای ساتلې ده باید دا بدل کړي. بلخوا د ستمبر په 21 بیا د ډاکټر شاهنواز کورنۍ لخوا په ټولنیزو رسنیو ویډیو هم مخه تراغلی چې پکې هغوی د انصاف غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې پولیسو ورسره ظلم کړی او کورنۍ غړی یې وجلې دي. په خبري غونډه کې د ښځو د حقونو فعالې شیرین اسد د پاکستان پیپل ګوند له مشر بلاول بټو زرداری غوښتنه کړې چې د ګوند قومي اسمبلی غړي پیر امیر علي شاه په ضد سمدستي ګامونه واخلي. د شیرین اسد په وینا چې د قومي اسمبلی یاد غړي په میرپور خاص کې د ډاکټر شاهنواز په وجنه کې ککړو پولیسو افسرانو تود هرکلی کړی دی او هغو ته یې ګلونه اچولي. د سند حکومت په ځان د لګیدلي تورونو په اړه تر اوسه سنې دي ویلي خو د ستمبر په 21 په سند اسمبلی کې د کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار ویلي وو چې د ډاکټر شانواز د وجنې د پیښې په اړه بارني پلټنی کوي او د پولیسو تحقیقاتي کمیټې سپارښتنې به عملي کوي. د خبری غونډې ګډونوالو ویلي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تورونو کې د قهرجنو خلکو یا پولیسو لخوا د تورونو د وجنې په پیښو کې زیاتره حکومتونه، سیاسي او مذهبي ډلې خاموشه پاتې شوي دي، خو دوی به د ډاکټر شانواز په وجنه خاموشه پاتې نشي او په لویه کچه به د دې پر ضد غږ پورته کوي او احتجاجونه به هم پیل کړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
مشال ریډیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د پاکستان په پارلمان کې ګوندونو ته د ښځو او مذهبي اقلیتونو د ځانګړو څوکیو اړوند د سپریم کورټ د ججانو ترمنځ د نظر اختلاف نور هم څرګند شوی دی. د سپریم کورټ د یوې 42 کسیزې جرګې اتو ججانو د روان کال د جولای پر 28 حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف ته د ځانګړو څوکیو ورکولو په حق کې رایه ورکړې وې. چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په شمول 15 ججان دغه فیصله مخالف ول. هغه اتو ججانو تر اوسه خپل فیصلي تفصیلي پریکړه نه جاري کړې. البته د سپتمبر پر 14 مې په هغه یو وضاحتي بیان ورکړی. پرون چیف جسټس د سپریم کورټ له راجستراره په دغه جواب غوښته دی. اوس مهال د پارلمان د ځانګړو څوکیو اهمیت ځکه زیات شوی دی چې حکومت غواړي په آئین کې ځینې ترمیمونه وکړي. د موضوع تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسا په پارلیمان کې د ځنګړو څوکیو په اړه د اتو ججانو د وضاحتي حکم په حق له سپریم کورټ رجسټر نه جواب غوښته دی. په 28 جولای د سپریم کورټ په 14 کسیزه بنچ کې اتو ججانو په کمی سملای کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو د پاره ځنګړې څوکۍ تحریک انصاف ته ورکولو پریکړه کړې وه او د چیف جسټس په شمول 15 ججانو مخالفت کړی و، ځکه چې د تحریک انصاف غړو د دوی ګوند د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا انتخابي نښه نه ورکولو په وجه په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخیستې وه. دوی وروسته د ځنګړو څوکیو ترلاسه کولو لپاره په سنی اتحاد کونسل کې د شمولیدو اعلان کړی و، ځکه چې دغه ځانګړې څوکۍ صرف ګوندونو ته ورکول کیږي. تر دې وړاندې 25 ځانګړې څوکۍ په کمی سملای کې د تحریک انصاف نشتون په وجه په نورو ګوندونو وشل شوې وې. الیکشن کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ نه د اتو ججانو د پریکړې په اړه وضاحت غوښته و. حکومت په آئین کې د عدلیې په اړه د بدلون کولو هڅه کوله، خو د سپریم کورټ اتو ججانو په 14 سپتمبر د خپلې پریکړې وضاحت جاری کړو او الیکشن کمیشن ته یو ځل بیا حکم ورکړو چې دغه ځانګړې څوکۍ تحریک انصاف ته ورکړي. په اسلام آباد کې د جیو ټی وی پروګرام ټاک شاک شریک قربا او تجزیه نگار فخر دورانی مشال رډیو ته وویل چې یادو اتو ججانو د وضاحت ذری کولو لپاره ټاکل شوی طریقه کار نه و خپل کړي او د 14 سپتمبر هم د رسنیو سره د خبرو په وخت دغه سوالونه راپورته کړي وو، کوم چې اوس چیف جسټس راپورته کړي دي.
حکومت اس دن آئینی ترمیم پیش کرنے جا رہی تھی تو وہ شاید جلد بازی میں یہ آٹھ
جگہ ورز حکومت پائن کے تبدلون کولو حسا کولا، زکر دغ اتو ججانو پا بیڑا وضاحتی پریکڑا اعلان کرا او قانونی لاری خپلا نکرا. دا چیف جسٹس والونا بلکل صحیح دی او دا دے جواب ورکول پکار دی. یہ دیشی دا اتو ججانو پا تفصیلی پریکڑا کے جواب وشی اس خدا سے خکاری چی پا سپریم کورٹ کے دنانا سیاست اوج طرح سے دلے دے
وہ مزید اب عروج پہ پہنچ چکی ہے.
د سپریم کورټ اتو ججانو تر اوسه د ځنګړو څوکیو په حقله تفصیلي پریکړه نه ده جاری کړې. د یو پریکړه جاری کولو لپاره د قانون تر مخه اړوند خواو ته باید خبر ورکړل شي او دغه پریکړه لومړی باید د سپریم کورټ رجسټر ته ولېږل شي، له هغې پس په ویب سایټ وښودل شي. د چیف جسټس نه وړاندې د سپریم کورټ ډیپټي رجسټر هم رجسټر ته یو لیک لېږلی وو او دغه رقم پوښتنې یې کړې وې. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د چیف جسټس د حکم نه داسې ښکاري چې په عدلیې کې دننه اختلافات ډیر زیات شوی دی. ججان د یو بل مخالفت کوي چې دا کار د ملک په ګټه نه دی.
لکه د افسوس خبره دا ده چې دا تضادات او دا کنفلیکټ چې کوم دی دا د ذاتي مفاداتو لپاره دی. دې کې د پاکستان د 25 کروڑ ولس هیڅ خبره نشته. یا دا یو طرف ججان یا دا بل طرف ججان دا وی چې کني زمونږ په یو اکټ د وجې نه، زمونږ د یو خبرې د وجې نه، د فیصلې د وجې نه د پاکستان د 25 کروڑ عوام ته دې باندې څه ریلیف ملاویږي، ځکه چې د پاکستان د غریب ولس تقریبا 65,000 کیسونه پینډینګ دي په سپریم کورټ کې. نو دا خپل هغه د ذاتي مفاداتو لپاره دی باغی کې لګیا دي. یو کس داسې نشته چې هغه وی چې بای 10,000 کیسونه په دې سپریم کورټ کې پینډینګ دي چې په یو یو کیس کې لسلس کاله پس تاریخ روزي چې د دې حل کولو لپاره میکانیزم موږ ورکو.
په کمی سملای کې د ځنګړو څوکیو ارزښت په اوسنیو حالاتو کې ډیر زیات شوی دی، ځکه چې که دغه څوکۍ حکومتي ګوندونو ته ورکړل شي نو دوی به په آئین کې د بدلون کولو جوګه شي او د شمیر پوره کولو لپاره د مخالفو ګوندونو رایو ته ضرورت ونه لري. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري. په پیښور کې د مازیګر سلونی بجې کیدونکې دي او سرته اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه وړاندې کوو. د دې اونۍ د پروګرام میلما استاد او څېړنکار درویش اپریدی دی. نوموړی د خیبر د باړې دی او له امریکا یې لوړې زده کړې کړې دي. ډاکټر درویش دا مهال د پیښور پوهنتون په سیاسیاتو څانګه کې د یو ښوونکي په توګه دنده کوي. له اپریدی سره ګلیاز دغه پر ژوند او کار خبرې کړې دي او د مشال مرکه د خبرونه جوړ کړې ده. نو راځي وایو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال اردو کوربه ګل اعظم څنګه تاسو ته معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیاتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه مانی د هغوی له خولې نه اورو. د مشال رادیو په مشال مرکه کې مو دا ځل په پیښور پوهنتون کې د سیاسیاتو څانګه کې پروفیسر ډاکټر درویش خان اپریدی صاحب مل مکړی دی. تاسو زموږ په بیلابیل خبرونو کې د کارپو په اسماني هغه تاسو اوري. خو نن ور سره د غوی د ژوند او کار او به په موجوده حالات ور سره هم خبرې کوو. درویش صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. دروی صاحب موږ بیلابیل خبرونه کې تاسو اکثر زمونږ اوریدونکو اوري هم خو اساسي د ژوند ډېر کم خلک خبر دي. لومړی خپل ځان راته تاسو وخایي چې تاسو کوم سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي.
مننه یا صاحب. زه خو بنیادی د سګونه کې عام میډل کلاس یا لوور میډل کلاس بیک گراوند لرم. په خیبر کې پیدا شوی یم او دغه باړه خیبر کې سبقونه ویلي دي. اولنې زده کړې بیا په خبر یونیورسيټي کې په خبر پوهنتون کې زده کړې وکړلې د سیاسياتو. هغه نه پس بیا ام فلم وکړلو کای اجازه مې یونیورسيټي نه د اسلام آباد کې دا او بیا دغه نه پس امریکې ته لاړلو پی ایچ ډی لپاره په پولیټیکل ساينس کې.
ها
او اوس مهال په پولیټیکل ساينس کې زه استاد یم.
دربیس از ما په پښتنه ده چې تعلیم کمن ګورو د قبایلی سیمې څنګه تاسو خبر او کړه تاسو باړي سره تعلق لري. نو زمنګ د سیمو او بیا په ځنګړې توګه په قبایلی ضلعو کې د تعلیم هغه ډېر کم ده. نو څنګه تاسو باندې د تعلیم هغه اساس خپل شو کو د کورنۍ اړخ نو
درځه به دا سو وایم چې په دې کې زما د پلار د لوی لاس وو.
ها
ځکه چې زما پلار هم هغه وختو کې خو تنه تعلیم کړو او بیا می ترونو هم سبقونه ویلو. نو بلکې د پلان مخکې کدا کړی چې موږ خپل نکته ورکو چې هغه خپل بچو سبقونه ویل په تیرا او په کورم کې وختونه تیر کړی الته یې سبقونه ویل. دا زما په خیال د هغه فیملی هغه لګسي را روانه ده او د غوی د وجې نه بزدا وایم چې دومره شاته پاتې سیمه کې وم کړلې شوې چې څنګه سیستم دې سبق وایو او په کتاب او په قلم باندې زور راوړو. نو دا ما خپل دا غوي برکات
او ما غا چیلنجونه څنګه تاسو ویل دروي صاحب چې لکه ستاسو د کورنۍ یو هغه وو هغه سوچ او فکر نو خپل هم تاسو هغه خبره محسوس کړله او د زده کړو ته او د هغه تم ادامه ورکړه.
وو دا 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 په کلوې سیکټر دا
نو علمي هغه کې مونږ ګورو تاسو ډیر غمنه تاسو څنګه تاسو هم ویلې چې په تاسو پی ایچ ډی لپاره امریکا ته تللی وي. تاسو په ادارو مالی په انسټیټیوشنل ایزم مانی په سوشل موومنټس یا سماجی غورځنګونو مانی تاسو ډیر مقالې لیکلې دي غم کړې دي. څنګه ګوري تاسو دی هغه ته او هغه وخت کې تاسو کله دا لیکنې کولی کوم هغه حالات وو چې تاسو دې ته غکړی چې تاسو هغه موضوعات را واخلې او پاغي باندې کار وکړ.
بنیادی توګه باندې یو څېړنکار په هیڅ باندې یو ریسرچر په هیڅ باندې عموما ستا په مغه مسلو ته راګرځي کوم ستونزې کوم مسلو سره چې ستا ټولنه ستا خلک مخ وي.
هو
نو دا یو لوی سبب وو په دې کې چې بیا موږ کتلو په تاسو وخت کې چې ریسرچ ترانه نه وتل ما نو دلته زمونږه چې کوم د پښتونخوا حالات او سیاسي حالات او بیا د غیر تړلي ټولنیز او د غشان اقتصادي حالات هم لا تر اوسه ډیر کړکیچن دي ډیر بدحال دي. نو هغه بیا په دې بدحال کې د پښتنو یو قومي تحریک هم روان وو.
دا کوم څه خبر کوي تاسو جی؟
دا به زه درته وایم چې دا 2000 بیا زیاتره دا 2008 نه دی خو نو دغه حالات چې کوم وو زمونږ د ټولنې او بیا د دې حالاتو ضد چې مبارزه چا کوله نو هغه فورسز هم د سړي ویني په سوسایټي کې هغه بیا مونږ کتلو چې پښتانه کام ترست چې کوم فورسز دي هغوی لګیا دي او هغوی بیا د ریاستي چې کوم نیخ په نیغه یا بلواسطه جبر دی دا غي جبر په ضد باندې چې چا خپل سیاسي هڅه کوله نو هغه خامخا د سړي په نظر کې راځي نو په غي کې بیا دا کام پرست تحریک ته پښتنو چې وو د شورونه دوی بیا دغه ته زمونږ د پام راوګرځیدلو چې دا خلک څنګه کوي چې د ریاستي جبر د ټولنیز روجت پسندۍ او د څنګه نظرې انتها پسندۍ په ضد باندې کومه د دوی هڅې دي مبارزه ده دا وګورم. نو بیا هلته کورس زمم داسې وو په پولیټیکل ساینس کې چې زیاتره هغې هم را باندې اغیز ولرلو. سوشل موومنټس هم پکې وکتل، ډیموکراټایزیشن، نور شیان، نورې ټولنې څنګه کار کوي او په هغه ټولنو کې بیا چې کوم سماجي تحریکونه وي، ټولنیز غورځنګونه او خوځښتونه وي، هغوی څنګه کار کوي. نو بیا دغه پام هم را وګرځېدلو د پښتنو دغه کامي غورځنګ ته او دغه شان بیا د پاکستان او د دې سیمې سیاست ته په دې کې دننه بیا د پښتنو چې کوم سروایول دی دغه سټرګل ته دغه هڅو ته پام را وګرځېدلو. نو بیا په دې لاره باندې سټډي وکړل او کار م وکړلو په باندې او لا لګیا یو زده کړه کوو ور باندې.
دا د سیلنکار نه دا یو پښتنه کول هم به لکه اکثر دا زه خپل ملمنو ته مشران را دا پښتنه مخې تقدمه چې کوم یو کتاب مو ډیر وخت نو اکثر راته وی چې دا ګران پښتنه وکړه دا او به هیڅ سیلنکار تاسو نه کزه دا کوم چې تاسو داسې یو کتاب چې تاسو هغه ډیر زیات وخت یو تاسو خپل ځوان کول تم کشران ته مشران ته ټول ته تجویز کوي چې دا یو کتاب لوستل چې دا مهم دی خم دی
د کتاب دا به دا به زما د پاره ډېر مشکله شي لکه څنګه تاسو مخکې چا ویلي وي ځکه چې ته کله ریسرچ کوې څېړنې کوې نو بیا به ستا چې کوم د ریسرچ سورسز دي او هغه به بالکل بیا مطلب مختلف سورسز به ته ګورې مختلف او هر یو چې کوم کتاب وي یا مختلف چې کوم فکري ډلې دي او هغه فکري چوکاټ کې دننه څوک لیکل کوي بیا عموماً زه چې کوم دی که نه د پولیټیکل ساینس او د سوشل ساینسز سره اړه لرو یا تعلق لرونکي کتابونه ګورم نو بیا په هغې کې بیا سړی دا نه شي ویلي چې یاره پلانې کتاب ښه دی یا ډینګې ښه دی. نو هغې کې مختلف د غټ سالران وي اوس په پولیټیکل ساینس کې که زه درته ووایم چې زما لیبرل تیری کې چې څومره لیکل شوي دي نو هغوی بیا ډېر اثر را باندې کړی دی. که زه ووایم چې هابز یو د اوولسمې پېړۍ د لندن د انګلینډ هغه وو مفکر وو دغه شان بیا نیچه چې دی نیچه د جرمني فلاسفر وو د دوی را باندې ډېر اثر دی. که څه هم ډېر خلک هغه په دې ډیموکراټیک تھیری نه بهر غني او هغه زما خپل یو هغه د کوزه به دا وایم چې موجوده وخت کې زما که اصل خوند لپاره سټډي کوم یو هغه د ریسرچ لپاره کوم دا هم د ریسرچ برخه دي نو د خوند لپاره زه بیا نه چې ګورم هغه زما نه خوښ
دي. د مشال لګو په مشال مرکه کې را سره سیړنکار درویش خان افریدی صاحب ملبدې یو لښن د مالو او د دمیر سو به حاضرې وو.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکې کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
درویش صاحب خبرو ته ادامه ورکو او د مشال رادیو په مشال مرکه کې را سره درویش صاحب ملمه دي د دمینه مخ کې تاسو دغه د جون د په اړه مانی خو واوریدل خو اوس ورسره خبرې کوو چې درویش صاحب څنګه تاسو په خپل خبرو کې هم ویلي چې د پښتنو قامي غورزنګ او په دې باندې تاسو ډیر زیات کار وکړو تاسو مقالم شته تاسو زده کړې هم ورکوي په سیاستو څنګه کې په پیښور پونتون کې څنګه ګوري هغه د تاسو د 2018 او غیر مخکې کوم حالات بیان کړ او وسلي کوم حالات تاسو ګوري سنتو فرخ کاری هغه غورزنګونه پیاوړي شو مضبوط شو یا کمزوری شو څنګه شو؟ هغه
زه دا فکر کوم چې د پښتنو چې کم عمومي کامی شعوري کچه ده هغه راوچته شوې ده.
ښه
او دا غي ډېر وجوهات دي. دا هم ګڼم چې پښتانه په خصوصي توګه باندې زمونږ چې کومه ده مخکې به ساته ورکوي لکه قبایلي سیمه او بیا جنوبي پښتونخوا، په دې کې بیا دغه چې کوم کامی شعور د غصې رنګ هم اخیستی دی. هغه دغه چې کوم قسم زه ورته یو ریډیکل نېشنلیزم وایم هغه ډېر مضبوط شوی دی. زه دا فکر کوم خو دا د دې مطلب بالکل دا نه دی چې دا د پښتنو قومي تحریک داسې هغه څه ورته ویلی شو مونږه چې ډېر کوهرنټ هغه نه دی، انټیټی نه ده،
لکه ربط یا دا غب کې نشته. تاسو دا وایي
دا دې کې مختلف ډلې دي او مختلف بیا دا غوي ستراتیجیانې دي. او زه دا فکر کوم چې موجوده وخت کې قانوني چې کوم شعور دی د پښتنو که څه هم هغه بیدار شوی دی او هغه یې پیژندلی دی چې زمونږ دا بده ورځ د کومه لارې ده. البته مونږ د دې بدې ورځې نه څنګه ځان خلاصوو، نو په دې باندې زه فکر نه کوم چې د پښتنو کنسنسس را جوړ وي. البته په دې خبره باندې د پښتنو شعور ډېر مضبوط شوی دی چې د کوم ظلم مشکلو دا ظلم بیا د ریاستي ادرس نه یا د ریاستي لارې وشکلو دغه ظلم چې کوم دی لوی اغیز پورتولی دی په دې خلکو باندې، خلکو کې بیا هغه غوسه او د قانوني تحریک هغه چې کوم
انټنسټی دا شدت خبرو کې ویلې دي چې دوه خبرې تاسو وکړې چې یو په ربط خبره وکړه چې کوهرنټ هغه نه دي او بل دویم دا چې په دې کې په یو ځای هغه معنی راغونډېدل هم نشته. موږ په دې کې وروستو کې ګورو چې پښتون قام پرسته ګوندونو په یو ځای معنی خو بېلابېل خو لګیا دي، خو په یو ځای راغونډو کې ډډه کوي. که موږ ګورو جرګې هم وشوي د بنو جرګې ته که موږ ګورو دغه شانې د پښتون ژغورنې غورځنګ اوس په اکتوبر میاشت کې قومي عدالت د پښتنو قومي عدالت ته رابلل دي، نو ولې دا په یو ځای نه کینی؟ هسې هم شوي دي، مشرانو هم هسې کړي دي، نتیجې نه راوځي. ستاسې په نظر باندې سړک
بنیادي خبره دا ده چې هر یو تحریک او بیا په تحریک کې دننه چې کومې ډلې را جوړېږي دا غوی خپل ابجیکټیو کنډیشنز هم دي چې او ابجیکټیو کنډیشنز مطلب دا دی چې کوم معروضي حالات دي هغه هم د دوی فکر او ستراتیژي باندې جوړ اثر غورځوي. دویمه خبره دا ده چې په دې خبره باندې خو به زمونږه ترڅنګ څه کنسنسس او د نظر اشتراک را جوړ شوی وي چې پښتانه یو مظلوم مقام دی او د دوی مظلومیت به څنګه ختمیږي، په کومه لاره به ختمیږي. په دغه باندې ضروري نه ده چې د هر چا کالکولیشن د خپل خپل حساب کتاب کول وي، که نه چې یاره که دغه لار مې خپله کړله د دې به څه ګټې وي، څه به تاوانونه وي، که دغه لار مې خپله کړله څه سیاسي ګټې څه تاوانونه به یې وي. نو که په دغه حساب باندې وګورو نو د پښتونخوا د چې کومې سیمې دي کمنګ په داسې وایو چې په نات او ساوت کې تقسیم کو او بیا کمنګ دا قبایلی سیمې وګورو نو دا بیا د پېښور ویلي پاتې کیږي. دغه پېښور ویلي کې یو خو ابجیکټیو کنډیشن د خلکو داسې دي چې ډېر ریډیکل نارې، یو ډېر سخت نارې او سخت دریځ د دې خلکو کې خپلول د دې کانسټیټنسي لا ډېر زیات اپیلینګ نه وي. مثال په توګه ته د پېښور خلکو ته راځي او ځینې ډېرې ریډیکل نارې ورکوي یا د سوابۍ والا، نو کېدای شي سوابۍ والا د ریاست پاکستان باندې ډېر زیات ډیپینډنټ وي، کېدای شي چې د سوابۍ والا ډېر زیات هغه وي پکې اسټیکس وي پکې ګټې وي پکې پرتې وي. نو بیا د خلکو ته چې ته ریډیکل نارې ورکوي نو هغه هم بیا په خلکو کې هغه مونږ وایو چې ریسونیټ کېږي نه، خلکو کې غبرګېږي نه، هغه څه آواز نه راغبرګېږي، خلک یې نه راغبرګوي. بیا چې کوم دی که نه دغه شان نورې هم وجوهات کېدای شي
جغرافیایي لحاظ سره. که مونږ وګورو مونږ یو مشر سره هم دا خبره کوله چې د پراکسیمیټي هم یو وجه ده چې څومره نږدې هغومره ستاسو چې کوم د سبجکټیویټي خبره وکړله هغه پکې شته،
هغه پکې ډېره زیاته ده. او بیا چې کومه د پراکسیمیټي مونږ خبره کوو نو دا ډېر ساده خبره ده چې بیا به ته په نظام کې به ستاسو ګټې پرتې وي. نو د عام سړي ګټې په کې په یو معنی دا دي چې څه ناڅه داسې سټیبلیټي شته دی یا څه ناڅه چې کوم دی مارکیټ هم روان دي، سکولونه هم روان دي، کتې پرتله کې د چمن سره، کتې پرتله کې سپین بولبک سره یا د وزیرستان سره یا د سیرا سره. نو دا بیا سیرا خلکو ته کزنې خبرې کوي هم داسې ریډیکل نارې، سپرتست نارې، نو هغوی به څه دومره زیات بد په هغې ونه مني ځکه چې ریاست کې دومره سټیکس لا نه دي ایوالو شوي. دلته چې کوم دي د خلکو سټیکس ایوالو شوي دي، دا یو ډېره غټه وجه ده.
زما هغه پوښتنه هم دا وه چې په یو ځای معنی یو پلیټ فارم معنی څنګه تاسو بیان کړ، تاسو ډېر تفصیلي او ډېر واضح هغه معنی بیان کړی چې بیل بیل فکرونه، نظریات، څوک پارلماني سیاست کئی، گوندونه کامپرس گوندونه سوک نه کئی، سوک سولیز مبارزه غواړي، سوک د وسلواله مبارزه کئی. خو په دې کې څنګه تاسو د خپل ټول موږ تاسو دی هغه ته وګورو لکه دې نچول تاسو راو باسي هغه بنیادی هغه سدي چې دیدو په یو زیاده مشران په خوا هم موږ کتلی چې مشران د پښتونو چې کوم مشران دي بیا به غورځنګونو کې، تحریکونو کې او تحریکونه وختونه اخلي هغه داسې مني چې ځن سبا وختونو کې کوم ګورو خلک دا یو نتیجه خص کوي د تحریک شروع شون بده وسندستي سبا لا یا یو ونه کې هغه کې نه دا نن سبا دور داسې دي چې وختونه اخلي چرې تاریخ ک پاڼو کې موږ ګورو نو تحریکونو ډېر ډېر وختونه هم اخستې دي. تاسو څنګه ګورئ چې د پښتونو مشرانو چې کوم غرول هغه کردار او وسني حالات؟
زه به دا ووایم چې زمونږ پښتنو مشرانو چې په کوم وخت کې سیاست کړی دی، تاسو په خپله سوچ وکړئ، باچا خان لکه بالکل د شلمې پیړۍ په شروع کې په یو ډېر قبایلي هغه کې او نه ریډیو و نه نور وسایل د کمیونیکیشن، ریپریشن هم جبر هم د ریاست زیات و. په داسې حالاتو کې بیا د پاکستان په 60s کې، په 70s کې د ضیا مارشالله، د ایوب ماشاء الله، په دې ټولو کې سروایول کړی دی او ډېر ریپرسیو ریجیمز وو. باچا خان خو شا څېړنکار وایي چې 40 کاله، څوک وایي 30 کاله جیل تېر کړی دی. دغه شان صمد خان و چکزی وي، دغه شان دا نور کام ته رستو ولی خان و. نو هغوی چې کومه مبارزه کړې ده هغه سوچ، هغه فکر، تعمی شعور، تعمی آیډنټیټي، تعمی تاریخي حافظه دا یې ژوندی ساتلې ده. او بیا هغوی د خپل وخت سره چې کوم زه دا فکر کوم چې یو 10 کاله پس زه اوس هم فکر نه کوم که حالات ډېر اچانک بدل نه شول نو پی ټی ایم به چېرته د تشدد لار خپل کړي. خو بیا هم 10 کاله پس راتلونکي نسلونه او ډېر ریډیکل نیشنلیست زمونږ قومي تحریک ته اوس ګوري یا 10 کاله پس ورته ګوري، نو هغوی به دا وایي چې دا پی ټی ایم تشدد ولې نه کولو. دا پی ټی ایم سره دا د بنو والا تاسو یاد کړو، د ګیلمن وزیر تاسو یاد کړو، د عثمان کاکړ جنازه تاسو ولیدله، دا دومره ولسونه، دا دومره غصه، دا پاسنونه چې وشول بیا څه وجه وه چې مثال په توګه منظور پښتون ولې هغه نه کوي، تشدد نه کوي؟ نو هغه به بیا د راتلونکي چې کوم څېړنکار وي هغه به د دې وخت کې چې کوم حالات کې ګیر چاپېره د پی ټی ایم نه دا به ناکام وي په دې کې چې هغه حالات په صحیح توګه باندې جایزه واخلي،
دفاع وکړي.
نو مطلب مې دا دی چې په خپلو حالاتو کې هغوی ښه ټیک سیاست کړی دی او ډېرې ستونزې، ډېر تکلیفونه یې وړي دي. تاسو ته معلوم دی تاریخ پروت دی.
دا مشال کو په مشال مرکه کې را سره درویش صاحب میلمه دی، ورښنه د مالو د دمیر صبح حاضرې کو.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د دمیر سو دروي صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو. دروي صاحب، د پروګرام د پای شپه هم دی، خو یو ډیر مهم تاسو د مان ډیزات کار کړی دی او کوم ګور په پاکستان کې دنه هم چې کوم ادارې دي تاسو په انسټیټیوشنلزم باندې سیرنی هم کړی دی، غم کړی دی، څنګه ګوري تاسې اوس په پاکستان کې چې کوم موجوده حالات دي، اداري چې کوم ګورو چې کوم ټکراو دی، کوم هغه دی نیغ په نیغه دی یا بیلابیلو پلمو باندې؟ هو دا په دام د چې په پاکستان کې اوس خبرې اوس ښکارا خلک
ډېر بربند شي، ډېر بربند
شي نه کېدلی خو اوس ډېر ښکارا کیږي. څنګه ګوري تاسې چې
د ظلم زور ماتېږي،
ادارو ترمن چې کوم دا ټکراو دی، دا کوم لور ته روان دی؟ آیا دا جمهوریت غتر ځان کنه؟
زه د ډېر وخت نه وخت په وخت وایم کمنګ وګورو یعنی پاکستان خو ډېر تر ډېره حده پورې مطلب شته کمزوریانې پکې ډېرې دي، قانون حقونه پکې ورک شوي دي، خو انساني حقونه خو کم از کم خوندي دي پکې، یا نورې ادارې پکې په خپل خپل ځای باندې د هغوی چې کوم جورسډیکشن دی دایره کار دی هغه معلوم دی. البته د پاکستان را جوړېدو د تقریبا اولې ورځې نه د پاکستان فوج دغه ریاست قبضه کړلو، او بیا نیخ په نیخ مارشل آگانې یا چې کوم دی که نه بالواسطه دا اوس چې څنګه لګیا دي تقریبا هر اداره یې کنټرول کړی ده. او دا مونږ په پولیټیکل ساینس کې وایو چې دغه تر دې حکومت وي نو دا د وخت سره سره دا ډېر زیات کرپشن هم راوړي، نو کرپشن یې بیا یو وسیله وګرځوله د کنټرول، د سوشل کنټرول. او دغه شان چې کوم دی مطلب یونیورسٹیانی کار تم پریک دا، سپریم کورٹ کار تم پریک دا، پولیس پکار کی گوتے وہا، دا سیکرٹریس پکار کی گوتے وہا، لیجسلیچر کن مکننا شکم دے مفلوجا دا، حکومتون جوڑا وا را غرزا وا، دا دے سرا دوم را غط انسٹیٹیوشنل کیاس چی ورطا وایو، اداروی افراتفری، بحران، دا دا سی بحران سر مخش والا، مطلب می دا دے چی سمر اداری دی دا مفلوجا شبی دی، او یوازې داسې نه ده چې دا نورې ادارې چې کومې سبارډینیټ ادارې وي هغه مفلوجه شوي دي، فوج پخپله چې کوم دی که نه د فالج زده شوی دی. تاسو ګورئ چې هغه بله ورځې جرنیل راونیولو هغه فیزمید، او اوس هم په جیل کې دي، سه نور ملګري به یم وي ورسره بانه دا جوړه کړله چې کرپشن یې کړی دی، دا یې کړی دا یې کړی، کرپشن یې خو ډېرې شوي دي. البته دا چې کوم دی که نه هغه سیاست کم سیاست چې کله ته نواز شریف سر باندې لاس ایږده، کله د عمران خان، کله د بل، نو دا ټوله سیول سوسایټي ځان له دښمنه کړله. او په ولس کې د فوج چې کوم واک او اختیار وو او قبضه به په ادارو هغه مشروعیت یې وبیللو، هغه لجیتیمیسي یې وبیلله، نو په خپله فوج د ادارې په حیث باندې انتهایی چې کوم دی کنه د گزار لاندې دی، د چې کوم دی کنه په خپل ډېر سخت تنقید لاندې دی، او هیڅوک هم د نواز شریف یا د زرداری دا اوس مجبوری ده، او ځنې فورسز داسې جمهوری قوتونه دي چې هغوی هم نه غواړي چې داسې حمله وکړي په فوج باندې لکه څنګه عمران خان وکړله، یا لکه څنګه چې کوم دی پی ټی ایم پې کول غواړي، چې مطلب داسې دوی د دې نه یاریږي چې یو دم قیاس ته لاړ نه شو، افراتفری ته لاړ نه شو. حالات ډېر بد حالات دي، تاسو وینئ زمونږ پولیس را ووتلو، زمونږ پولیس چې کوم دی که نه هغوی د ډیوټي ورکولو نه، نو دا د ریاست مکمل کېناستل دي. اوس داسې زه نه وایم پاکستان کې بیا د پاکستان خوشقسمتي بیا یو دا هم ده چې تاسو وګورئ مونږ وینو چې عرب سپرینګ راغی، انقلابونه
راغلل، بالکل
داسې پرې راتلل. بیا تاسو وینئ چې په بنګال کې هم دغه اوس کوم کیسه وشوله،
بالکل اگست میاشت کې داسې نواجد حکومت رم شو، او هغه زده کوونکو تحریک بالکل
د اولسي پروټیسټ لاندې، نو دغه د بنګال والا کې دي چې د بنګال ماډل چې کوم پروټیسټ وی او پاسون وی دا وشي. البته دلته چې کوم دی که نه یو خو په پرتله چې مونږ ورته ګورو هغه ریلیټیولي یا کمپیریټیولي د عرب سپرینګ چې وشولو هلته ډیموکراتیک سیول سوسایټي نه وه، هلته جمهوري پارټیانې یا دومره میچور بلکې وی نه پارټیانې وی نه، هغه ځینې ځایونو کې لږه یکه دوکه وي لکه په مصر کې وي، خو هغه دومره مضبوطې نه وي. نو دلته لګې ادارې بیا د هغوی په پرتله باندې سیول سوسایټي مضبوطه ده. البته دا امکان لري چې یو داسې پیسفل پروټیسټ وشي په بنګال غوندې، نو خیر پاکستان په خپله د ډېر زیات اداروي افراتفری سره مخ دی، اقتصاد برباد شوی دی، ګلوبل امیج تاسو وګورئ برباد دی، سوسایټي بالکل شلېدلې ده، ورور ته مال کافر ز تھال کافر ما دغه جماعت نه په بریلوی دی هغه دا فتوا دا په دی باندې دی بالکل ادارے جرگا وا اجرا وا جماعت کو نو دا نو نسل کے استراب دیر زیات دے زمنگ پزوانانو کی دیر زیات استراب دے
پاکستان کے دیا اغز میں کنی حقائق تا سے بیان کے جیسا روان دی حل لار سکی دیشی استا سے پا نظر مانے بحث سڑے کار تا سے دمرا نور تحریکونه هم کتلی دی بهر نم زکړی هم کړی دی اغزی ټولنی تاسې هم کتلی دی پکار سدی
یره دا سدی چې که خیال دی کړی مونږ با ک ګور کوټوالی کې تاسو هغه شروع کې تاسو سکلو زما په بیک گراوند نو هغه مونږ بچ دا باران وشولو او بیا به د باران کې مونږه دا غ جوړول دا خټونه بم ګډاګي جوړول دا خټونه بم شیان جوړول غواسته بم جوړول نو هغه کې به کل کل ستړي شونه به جوړېدل نو بیا بم سم راواز استلو سم بم مات کړلو کنه او بیا بیا بم بیا د سره په شروع کړل او زه دا سوچ نه کوم چې پاکستان به کم دی کنه دې حالات ته ورمخامخ شي البته دا د لارې دادا چې کوم غټه پارټي اني دي په هغه کې زیاته ذمہ واری چې کوم دی کنه په دې حکومت کې ناس به چانه او پی ٹی آی په اپوزیشن نن سبا ریپرزنٹ کوي په مرکز کې اول خود دوی چې کوم دی کنه د مرکز مسلې حل شي کنه بیا به د تروریزم مسله حل کیږي بیا به د اقتصاد مسله حل کیږي سیاسي ثبات شته دی نه حکومت په خپل هیڅ ګارانټي نه لري چې زب تم ربخ کے اس سے نہ صرف چکن دے دا کوتک پزور نہ سے دا ٹوپک پزور خدا کوتک او ٹوپک تم رز اغه خی نو دخل رسول لا صرف دا دا دوی دا پارا چې دا تم رسی اسی گوندو نه دی دوی پخپل کی کینی او د میثاق جمهوریت د دې په بنیاد باندې یو داسې مسوده را جوړه کی او فوج ته وایي چې وروره بس څه دې کول هغه دې وکړل نور بس دا دغه صابره کونه دی تل کېنا که دغه یو کنسنسس را جنریټ نشولو نو زه دا وینم چې یو څو کال به په کوتک په ټوپه کې چلوي او بیا بیا به دغه شان راتون کې الیکشن کې به بیا دوی ریګنګ کوي یا به چې کوم دې کنه مخالفین راځي یا اپوزیشن به راځي بیا هغه څه کوي ابي له لار ده چې تر څو دغه سیاسي قوتونه نه وینا دوی خبره نه ویزا جوړه کړي زما خیال نه دی چې د پاکستان د مشکلات حل شي
صحیح په اخر کې څه پیغام ورکول غواړئ مونږ اوریدم چې تاسو غږ اوري ټول ځوانان هم اوري مشران هم اوري په اخر کې څه پیغام تاسو
نو پیغام خو چونکې د پښتو پروګرام دی او پښتانه زما په خبره باندې به پوهیږي
بالکل
پیغام خو به څه وایو دوی ټول په زمانه به مشران ناست وي زمانه به قابل خلک ناست وي خبرې به مې اوري بد به م ښکاره ما البته زه دا فکر کوم چې پښتون ځوان پښتون پیغله دې ته پام کول دي او بیا مطلب زمونږ چې کم د مزاحمت لارې دي د پرام نه مزاحمت او بیا مطلب پاغې کې زمونږ کلتوري چې کم ډګر دې پاغې کې کار کول دي
دربی صاحب ډیر زیاته مننه تاسو دونه وخت وستلو د خپل د ژوند د کار او بیا په موجوده حالات مو را سره ډیر تفصیلی خبرې ډیر زیاته مننه تاسو
مننه کوم
د مشال لرونکو په مشال مرکه کې تاسو د سیړن کار ډاکټر درویش خان افریقی صاحب نمبر خبرې واوریدلې په همدې ځای دا پروګرام رنګاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې بل وتلی شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوري خپل قربا غلیا اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم
دا مشال ریڈیو دا